السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګری پروگرام ته راغلاست وایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تخنیکی چارې صافه مختوری په دغه پروگرام کې اوریدل چنن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځنی غونډه څو شیبې مخکې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ یو ډله افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي دفتر مشران برخه لري. په دې اړه نور مسایل هم لرو. په دې اړه دا هم اوري چې نن په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا همدارنګ د مدني فعالانو په هڅو باندې بیلابیل اعتراضي غونډې کیږي او په ځینو ځایونو کې دا غونډې شوي هم دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ځایي وخت پر 2 بجو پیل شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوه. یو شمیر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې خبرې کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه و برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي رادیو ته ویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منځوي سوی دی.
زه په داګه ویلی سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
د شاغلی جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکی او فنی مرسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي نوماند حنیف اتمر محمد محقق عطا محمد نور محمد یونس قانونی اسماعیل خان حکمت خلیل کرزی عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې شاغلی کاملوف وویل چې ازبک لوري چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړی. تادامیچی یاماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتیري وژلي دي. صفی الله امیري نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا او پنشيري ولسوالیو پر پوستو حمله وکړه. 25 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوستو حمله کړې او 10 افغان سرتیري وژلي دي. د وسلوالو طالبانو په یو بل حمله کې چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر یو پوسته یې کړې لس ځایي پولیس وژل سوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تیره شپه شپږ سختریځې هم وژل سوي او څلور نورې ټپیان سوي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایی التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په 10 موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیرا اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضي غونډې جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومته غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت، خو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي، زده قاتلان د سزا سي، پاکستان سره د دات پوس وسې چې دای سلام سلیما لګر د پاکستان د دات پوس وسې چې دای سلام سلی شي چې شي کوي اوس نه ده خبر دا غواړم چې زده قاتلان د
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنیو چارو اعلی وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات بسي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. د دې پیښې په تړاو یوه ښځه توقف شوې او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس او لوی څارنوال ریمي هایتس وایي نیول سوې ښځه مخکې د تر ذهني ناروغۍ تیره سوې ده. د ویل چې ګڼ کسان ته وختل او یو شمیر نور لکړکۍ ځانونه اور او غورځولي چې ځانونه له اور وژغوري. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې په تړاو د پخوانیو افغان سیاستوالو او طالب استازیو غونډه په موسکو کې پیل شوې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوي قلم الدین وایي:
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای اولوس خود میخواهیم.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پلویانو نن د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړې دي. دوی وروسته له هغه مظاهرې پلان کړي چې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر ابراهیم ارمان لوڼی وژل شوی دی. د هموري چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر بنند فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. که وخت دا درته خبرو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د ځینو ښوونځیو د رغونې کار یې پیل کړی دی.
2700 پوک مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خورشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
به پروگرام پدوی منی مایی که با دو اونیز پروگرامونه ده خزول پارا نیمه نلی پروگرام و بیا ده گوری اچار تنزیه و تفریخ پروانه. وخت افغانستان کې د مازیګر 4:09 دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. نن د روسیې په پلازمینه موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان پخوانیو چارواکو سیاستوالو او نارنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې اجنډا دا بلل شوې چې دوی به په لومړی ورځ او لومړی غونډه کې له یو بل سره د سولې په تړاو باندې خپل نظریات او افکار تبادله کوي. رضوان مراد په دې تړاو باندې ټول مسایل څېړلې دي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې د مراد سپ سټډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دارته وایي چې د پروګرام اصلي اجنډا څه ده او کوم کسان ورته راغلي.
ډېر زیاته مننه ستانګ زی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، پوخانی ولسمشر حامد کرزی، د غراز د جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور، د پوخانی حکومت تقریبا ټول مخکخ چارواکي، د مجاهدینو پوخانی قومندانان او رهبران، او یو شمېر هغه طالبان چې په کابل کې مشتي او اوس په سولې ژوند کې دي، هغوی په دې غونډه کې د مسکو ګډون لري او د دوحې د دفتر یا طالبانو د قطر د دفتر یو مسول عباس تانگزی او یو شمیر طالب چارواکي چې مخکې هم د مسکو په غونډه کې ګډون درلود هغوی په دې غونډه کې دي او تر اوسه پورې که څه هم چې اجنډا د یو طرف نه معلومه ده، یعنی د ښاغلي کرزي او د نورو افغان چارواکو پخوانیو سیاسینو چې تللي دوی وایي چې بین الافغاني خبرې دي او په دې خبرو کې به موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه خبرې وشي، په افغانستان کې د سولې د راتک په اړه په امکاناتو خبرې وشي. مستانګزی صاحب، فقط څو شیبې مخکې عطا محمد نور خبریالانو سره خبرې وکړلې د مسکو د غونډې پر ارتباط. هغه ویلې چې د دوی دا خبرې هیڅکله د حکومت یا د نظام د سبوتاش کولو هڅه نه ده، بلکې دا د خلیلزاد د کوششونو د تقویت لپاره دوی دا غونډه کوي. البته د خپل خبره وه او دی وایي چې کچېرته اوس امریکایي ځواکونه له افغانستان اوسي او لا سوله نه وي شوي نو دا به افغانستان ته خطر پېښ کړي. یعنی دغه موضوعات دي چې دغه دواړه ډلې پرې تر اوسه خبرې کوي. د طالبانو لخوا عباس ستانیزي ویل چې دا چې په دې غونډه کې څه نن ویل کېږي او یا مثلا د افغان حکومت په اړه دوی څه خبرې کوي، چې له حکومت سره خبرې کوي نه کوي، په دې اړه به وروسته خبرې اعلانو سره د ځینې شان شریک کړي.
بله، د غونډې یو ګډونوال فکر کوم د طالبانو د دورې د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین خبرې کړې دي. د څه ویلې دي؟ د خبرو اصلي اجنډا څه و؟ چې البته فکر کوم یوازینی کس چې په دغه لایف سټریم کې د رسنیو سره خبرې وکړلې
تر اوسه پورې ستاسو خبره دقیقه ده. یوازې قلم الدین چې د طالبانو د وخت د امر بالمعروف و نهن المنکر د اداري مشرو هغه څرګندونه کړې دي. دغه څرګندونه ورو چې هغه وي موږ د ولس پاستازیتوب راغلي وو او د سولې لپاره راغلي وو.
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای اولوس خود میخواییم.
دولت حتما یک طرفی تزیه است. ما نادیده گرفته نمیتانیم. ما میخواییم در یک مقطع، در یک زمان، یک هیئت دولت هم با یه آیت که تشکیب داره در مرحله دوم در مرحله سوم باید اشتراک کنه.
مراد صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي قلم الدین وویل دوی له دولت هم غواړي چې په نورو مراحلو کې، البته د دوی په نظر دا پروسه به دوامداره وي، په نورو مراحلو کې د خپل استازي د همدغه پلاوي په چوکاټ کې شامل کړي او را دي شي خبرې دي وکړي. یو سره توي چې حکومت د دغه غونډې په اړه څه ویلي دي؟ ولې خپل استازي نه دي ورلېږلي؟
ولسمشر غنی هم په خپل وروستیو بیانونو کې د غونډې ته او هغو غونډو ته چې د افغانستان د سولې پړه کیږي او د افغان حکومت او نظام له ادرسه نه وي، یعنی هغه د انګریزانو په خبره نان سټیټ اکټرز چې پکې شامل دي، ویلي دي چې دا د افغانستان د حکومت نه رسمي دریځ ته معرفي کولی شي او نه د افغانستان د نظام په استازیتوب خبرې کولی شي. د ولسمشر ستر سلاکار ښاغلي فضل محمود فضلي هم ازادي راډیو سره او مشال راډیو سره بیګا پم دی خبرې کړې دي. دغه خبرې به ورو او غین اور سبب وي چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې اړه څه ویلي.
د غونډې ته ځینو افرادو د افغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. د غونډې کې چې هر څه خبره فیصله کیږي، د غید اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
مننه. د ښاغلي عبدالله اشاره تاسو وکړله چې هغه څه ویلي دي د غونډې په اړه باندې، او بیا به وروسته دا راته ووایي چې آیا نن له خپله روسي حکومت چارواکو سره طالبان او یا افغان د افغان پخوانیو سیاستوالو لیدلی دي که څنګه؟ په دې اړه څه جزئیات شته؟
اجرایي رئیس عبدالله نن هم ویلي او پرون هم ویلي او لیدوزو اجانسونو دا خبرې دغه نقل کړې ده چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مرکزیت وي، یعنی افغان حکومت او نظام د په خبره پکې شامل وي او پردي یا نور ډلې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړې کوي هغه کوم ډول عملی بڼې نه لري او نه هم د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای شي. تاسو د مسکو د غونډې د تنظیم په اړه خبره یاد کړه، که څه هم چې ویل کېدل اول سر کې چې دا غونډه د روسي حکومت تنظیم کړی دا او بلنه ورکړي، اما د روسي حکومت نن بیا دا ټینګار کړی دی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف شي مخکې رسنیو ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري، دا غونډه افغانانو تنظیم کړی دا او نه کوم پلان شته چې د روسي حکومت په دې کې له طالب استازو یا کوم ملمانه چې د خبره راغلي هغه سره وګوري. خو لوی دي چې دا وایي چې دا ممکن نه ده چې دومره لویه غونډه پرته لدې چې د روسیې حکومت لاس په د پاسنوي ترتیب شي.
او ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د موسکو د نننۍ غونډې د پیل په اړه باندې او همدارنګه چې څه روان دي او اجنډا څه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو له ازادي راډیو سره پات شي په دې مورد به نور وضاحت هم په راتلونکو پروګرامونو کې واورې. اوس هم ورزو د دغې غونډې تنظیمونکي چې د افغانانو د کاري مرکز مشر دی لغه سره خبرې مخکې کړې وي غلام محمد جلال صاحب، او لغه مو پوښتنه کړې وه چې د دغې غونډې د نن ورځې د پایل اجنډا به څه وي. هغه په ځواب کې وویل
نن د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
ایا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوانه د سولې اواز پورته کړو، که دا اوازونه سره یو ځای کړو زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي، جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا سانتیاوي تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړي دي، ځکه د بدیل د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه، ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به خپل سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایي چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی شم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی د دې په خبرو کې دغه مسایل موجود وو.
د ماسکو د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال، او څوک چې د عملګرو په ماسکو کې د افغانستان د پخواني سیاستوالو او چارواکو هم دارنګ د طالبانو د استازیو نننې غونډه تنظیم کړي ده، لمر سره خبرې کولې د نننې غونډې اجنډا او ګڼ نور مسایلو باندې تمرکز وکړ او اشاره یې درلودي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د فبروري په 15مه د کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. ترامپ وروسته له هغه نن وینا کوي چې د وینا اصلي وخت یې له کانګرس سره تر لانجو په خاطر ځنډیدلی و. د امریکا هر جمهوریس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازیو د ترامپ له دې نظر سره چې له سوریې او افغانستان عسکر باسي یا شمیر کموي مخالفت ښودلی. په سنا کې پرون هغه لایحه هم تصویب شوه چې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه رپورټ کې.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن کانګرس ته وایي چې د داعش وسله واله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی، خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسله وال پټ دي، وخت تېروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره وځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي، د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا یې وکړه چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکي ډلې د دوشنبه په ورځ په یوه رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله که امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دي په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي وو چې په چټکۍ به له سوریه عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله جیم ماتیس د امریکا له دفاع وزارته استعفا وکړه. د ټرمپ د ادارې د استخباراتو مشر هم وویل چې داعش جدي خطر دی او په منځني ختیځ کې له تروریزم سره د مبارزې د ائتلاف امریکایي مشر استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ همدارس خپل پوست امر وکړ چې له افغانستانه د تقریبا نیمایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریه او افغانستان عسکر باسي یا یې شمېر کموي مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې پرون هغه لایحه تصویب شوه چې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. لایحې ته د سنا اویا غړو موافقې رایې ورکړې او یوازې شپږ ویشت مخالفې ورسره ثبت شوې. د څرګنده کړه چې جمهور غوښتونکي او ډیموکراتان پر دې مسله موافق نظر لري. په لایحه کې ویل شوي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو ویل شوي چې القاعده او داعش لا هم امریکا ته جدي خطر پېښوي او خبرداری ورکړی چې له سوریه او افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه به داسې خلا پرېږدي چې ایران یا روسیه یې ډکولای سي. بهرنی سیاست یوه اساسي مسله ده چې د ډونالډ ټرمپ او په سنا کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ یې جدي اختلاف پیدا کړی دی. د سنا د جمهور غوښتونکو اکثریت مشر میچ مکانل تیره اونۍ سنا ته د لایحې د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې داعش او القاعده لا هم شکست نه دی خوړلی. کومه لایحه چې تازه تصویب شوې ده لازم الاجرا نه ده. د لایحې هدف د کانګرس او سپینې باڼۍ ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي، څو دواړه وتوانېږي چې د افغانستان او سوریې لپاره اوږدمهالې ستراتیژي جوړه کړي او له دغو هیوادونو په بیړه د امریکا د پوځیانو د وتلو خطرونه وګڼي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ویلي و چې نن سه شنبه به په ټوله نړۍ کې د ارمان لوړی د وژلو پر ضد راووزو او اعتراضونه به وکړو. په همدې ارتباط غواړو د مشال رادیو له خبریال ښاغلي احمد الله سره خبرې وکړو. د اسلام آباد کې د په پاکستان همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې د نننیو اعتراضونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په ټلیفون باندې د ستړي مشي احمدالله پروګرام ته په خیر راغلی. درته وایي چې په کومو کومو ځایونو کې د پی ټی ایم له خبرو سره سم
ډېره مننه. بالکل، د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر ضد باندې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم هغه په ټول پاکستان کې د مظاهرو ویلي نن د سرخار اسلام آباد نه علاوه په پېښور، لاهور، قلعه سیف الله او دا شان نور یو شمېر ښارونه چې کوم په هغې کې مظاهرو تابعه کړی شوي وه. په پېښور اسلام آباد کې د غرمې په درې بجې باندې، دغشان لاهور کې د مازیګر په پنځه بجو باندې په لیبرټي چوک سره ویل شوه، دغشان قلعه سیف الله کې سهار چې کوم ډېره یو غټه مظاهره شوې وه. خو که زه د اسلام آباد د مظاهره خبره وکړم نو درې بجې وخت ورکړل شوی او خو نن پنځم فروری چې کومه ده هغه په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کې، نو په دې وجه د پریس کلب نه بهر د اسلام آباد یو غټه مظاهره چې کومه هغه را بلل شوی وه. نو کله درې بجې چې د پی ټی ایم کسان راغلل نو هغه وخت مظاهره روانه وه. دوی خپله مظاهره لږ وروسته شروع کوله چې دغه مهال ګن شمېر کې پولیس چارواکي چې کوم پولیس اهلکاران په اسلام آباد کې هغه راغلل او د پی ټی ایم یو شمیر غړي چې کوم تقریبا د 15 تر منځ خولل کیږي چې هغه کسان ونیول او دای بوتل په دغه مهال چې د پی ټی ایم یا د مدني ټولنو زنینو فعالان دلته موجود نو هغه پولیس په موټرو مخه ته ودرل او تر جلا تاسو په کوم قانون باندې نیسي دای خو یو پرم نه مظاهره لپاره راغلي لکه څنګه چې د کشمیر سره یووالي لپاره مظاهره ده دغه شانتي دای هم راغلي دي خو پولیس ورته دا خبره کوله چې تاسو صبر وکړئ تر هغه وخت پورې چې کله دا مظاهره ختمه شي نه د هغه نه ستو مظاهره وکي نو چې د پی ټی ایم غړو بوتل چې سید موږ به انتظار وکړو دغه به د پولیس موټر رالل او غړي به ولونی ولا وغه به بوتل می دی نه پر خدل چې مظاهره کولو ته نو دا محل یو 15 کسانو نه علاوه د پی ټی ایم چې کوم دی اغه دلته موجود دی نور ټول کسان د پی ټی ایم نیولې یو دی دا وای چې زمنګ نور پښتانه ورونه راغلل نو موږ دا مظاهره خپل کوو موږ مظاهره نه پرېدو خو پولیس نه پرېدی مظاهره ته
آیا په نور زینو کوم دغه شوې دی تاریخواله شوې دی کڅنګ د پاکستان په نور سیمو کې
نہ سحر چکم مظاهره شوی د کلاس سیف الله کینو هغه خو ډیره غټه واغه بالکل خو په پرم د طریقې سره هغه وشول دغه شانتي په پیښور کې چکم و درې بجې ویل شو هغه وسن لګ شي به ورستو لاهور کې ویل شوی د نو غیر پر هم صدا سي دغه مختن دی راغلی واحد اسلام آباد چې په دې کې دی پرې نه خدل چې مظاهره
دا معلومه شوی چې د پی ټی ایم مشران کوم کوم زینو تزی علي وزیر محسن داوړ او خپل منظور پښتین کوم زی کوم زی تزی
نه د هغه حواله سره خلاصې نه دی ویل شوی د اسلام آباد د کوم د پی ټی ایم مشورولي او هغه سره وسنه لګ شي بولان دي زمون خبره وشولې نو هغه نه چمن پښتنه وکړه چې آیا د دوه خود پارلمان غړي دی علي وزیر او محسن داوړ چې آیا دا به د مظاهره تر راځي نو هغه ویل چې وسمن څنوي خګورو کدل ته زمون کسان راضيات شونه امکان شته چې په دې مشرانو کې هم کسان راشي د مظاهره ته خو چونکې دلته کسان ونیول نو په دې وجه باندې علي وزیر یا محسن داوړ چې کوم په خپل رانه غلل
یو کلندر ته ایلندر ته وایي چې د پوسټ مارټم ریپورت یا د عدلي طب ریپورت آیا شوه ده نه ده شوه په خپل بلوچستان کې کوم ځای کې چې ارمان لونه وشل شوی او څه وایي چارواکو کلن راته وایي
نو هغه چارواکي خوندا خبره کوي چې لکه پوسټ مارټم ریپورت چې بکم جاری کوي نو دا غي نه وړاندې دی دا خبره کړې و چې دا د زړه دغه ودرې دوه د وژنې چکمو دا مرشوي دی او هغه دا ردی پکلا کسر چې پولیسو په وهلو باندې دا نه دی مرشوي او دا د زړه چکم ودرې دل دوه ول پاغه وجه باندې دا مرشوي دی نو هغه خدا ابل ورځ دا خبره خپل کوي او پوسټ مارټم ریپورت چکم دی هغه باید دی ویلو چې نن به جاری کوي
ډیر زیات مننه کوم احمد الله او د مشال رادیو خبريال پاکستان اسلام آباد له موږ سره خبري کولې دوه ویل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ اکثر غړي چې د مظاهره لپاره ورغلي وو د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دلته مظاهره تر اوسه پورې نه ده شوې په نورو زمو کې د خبره په کلاس فلا کې او همدارنګه په نورو زینو کې مظاهره شوې دي د کلاس فلا مظاهره د خبره چې لوی و په لاهور کې هم په 15 بجو باندې دغه مظاهره تنظیم شوې ده پی ټی ایم په ټول نړۍ کې له پښتون او دغه غوند له فعالانو مدني فعالانو غوښتي دي چې مظاهره دي وکړي د مظاهره هدف د ارمان لونی د وژل کېدو غندل دي او همدارنګه دوی وایي چې باید په پښتنو باندې تشدد بند شي ارمان لونی د کوټې د پښتو کالج استاد چې ویل کېږي د پولیسو لخوا وژل شوی خو پولیسو ویل چې په د زړه حمله راغلی او مړ شوی دی ازادي رادیو ته غوږ استوسم د زینو افغانانو اسمسونه تاسو ته لولو چې د افغان بیسیم اتسو اتلس لاري مونږ ته راستولې دي د عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي کوم غونډه چې موسکو کې جوړیږي بیګټه د ځکه درګيري خوې پکې نشته همدارنګ قدیر خان تکین لیکلی د سیاسینو تک مسکو ته پنړیواله کچه د افغان سولې پروسې درابر سکیدو لپاره هڅه ده خو باید اړخونه د صلاحیت لرونکي وي قاسم زواک له هلمند لیکلی افغانستان په پراتونکو کې یو ښه اردو ولري خو پاکستان هیڅ وخت نه غواړي همدارنګه زلمی له فرا لیکلی د روسي کانفرنس دی لپاره د ترڅو د امریکا د وټول ورسته نظام نسکورو بیا ټوپک مارو ته موقع برابر شي سمي اولاد میوند لیکلی دی موږ د مسکو د غونډې هر کله او خدای دې او کریچې پرمختګ پکې ووشي محمد رفیق صافیم د کونړ ولایت لیکلي زما په نظر په موسکو کې د طالبانو سره مخامخ خبرې به د سولې لپاره یو ګټور چانس وي عبدالهادي حقمل د کندهار نه لیکلي ډیره ښه غونډه ده خدای دې سولې راولي تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1313 لاري ازادي رادیو ته لاند لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي چې تاسو په خپل غږ باندې خبره شي ازادي راډيو ته غوښتل ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم دارنګ د ګوډي اچار تفریح خبرونه خبره کړو. خو تر هغه مخکې یو لنډه وقفه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. مرالې بشیر سټوډیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. د ازبکستان د بهرنی چار وزیر وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل هیواد کې ځای ورکولو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر دفتر وای په جلال آباد کې به د بادشاه خان مقبره بیرته ورغول سي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیری اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو شهرونو کې اعتراضیه غونډې جوړوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن خپل ملت ته یو مهمه وینا وکړي او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د دیموکراسي پر وړاندې خنډونه په ټوله نړۍ کې مدني ازادۍ او سیاسي حقوقو ته زیان اړولې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وسال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 11 کرکټ لوبډلې په هند کې د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. په دغه تمرین لوب کې افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د رایل چیلنجرز لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې رایل چیلنجرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 125 منډې جوړې کړې او لوبې د 9 منډو په توپیر بایلوده. د افغان 11 لوبډلې لپاره اصغر افغان 2 حضرت زازی 3 او سمیع الله شینواری 6 منډې جوړې کړې. په توپچونه کې بیا ظاهر خان 3، فرید ملک، کریم جنت او شرف الدین اشرف یوې وکټه واخیسته. د افغانستان د پارا پاور لفټینګ یا وزن پورته کول لوبډله د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارموندنې پړاو لوبو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې ویان کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل د لارموندنې دغه پړاو سیالۍ د روان کال د فبروري له 6 نیټې نه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. ښاغلی خوشبین وایي په دغو سیالیو کې له افغانستان درې لوبغاړي په مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي چې یوې خزینه لوبغاړي ده. د نوموړي په خبره افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته له تیرو 3 میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو او له پوره چمتووالي سره دغو سیالیو ته لاړل. او آسترالیا کرکټ لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې سریلانکای لوبډلې ته د 322 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دوو ټیسټ لوبو سیریز 2-0 په خپل نوم کړ. د دوهمه ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې سریلانکای لوبډلې د آسترالیا د 522 منډو په جواب کې 215 منډې وکړې او له آسترالیا لوبډلې 322 منډې شاته پاتې شو. په دوهمه پاڼۍ کې بیا آسترالیا لوبډله د 3 وکټو په زیان سره په 196 منډو ډکلیر شو او په ټوله کې سریلانکای لوبډلې ته د 520 منډو هدف وټاکه. په جواب کې سریلانکای لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره یوازې 109 منډې وکړې او لوبه یې په لوی توپیر 328 منډو بایلوده.
ازادي رادیو ته غوښتل ورسته راپور هم له روزګان راخلو. د روزګان د ملي امنیت ادارې مسولون وایي په دغه ولایت کې وسلوال سخت ځپل شوې دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات شوې دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د ترنګوټ ښار په څنډو کې د دوی کسان شته او کمربندونه هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان په دې اړه یو رپورټ را لګلې. ورسته بیا دوه اونیس پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
په اورزګان ولایت کې د ملي امنیت د څرګري ادارې مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو او شپنی چاپو کې وسلوال طالبان سخت ځپل شوي دي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مشر جنرال عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې میاشتو کې د دوی د معلوماتو پر اساس سلګونه وسلوال طالبان د جګړې له ډګره پر شا شوي چې وژل شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي.
روزګان ولایت کې تاسو وګورئ د درو میاشتو مخ په دی خو تاسو وګورئ دشمن تر سلهاو نفر اضافه تر د جنگ د کرښو څخه دوی خارج شوی دی. دوی یا شل دی یا رند دی یا ګور دی یا وجل سی دی.
شمز یاتوی چې وسلوال طالبان تل کوشش کوي چې لرسنی ځانونه فټ کړي او نه غواړي خپل تلفات ښکارا کړي، نو ځکه خپل تر ولکې لاندې سیمو کې خبري اعلان ته اجازه نه ورکوي او په خبره یې انده چې خپل وجلسوي ملګری د شپې له خوا د خپل خپلوان او کورنۍ په غلا پمځکه کې شخوي. نو موړی وایي چې افغان پوځیان او بهرني ځواکونه وغواړي چې په نظامی عملیاتو کې وسلوال طالبان لمنځه ویسي، نو په ضرب د شپږو میاشتو کې به په ټول افغانستان کې د وسلوال طالبانو لشتون څخه پاک کړي. خو وایي چې نه غواړي وایي وژني.
دښمن دې په دې باندې وپوهېږي که دولت او ایتلافیک قواوې وغواړي چې دوی د نظامی عملیاتو په نتیجه کې دوی تر شا سي، دوی به زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې د شپږو میاشتو په موده کې د دوی بیا ته نوم هم وانوري. ولې جهانیان په دې فکر کې دي چې راځه نن نه سبا سبا نه بل سبا دا به جوړ سي، د مرګ ژوبلې او د ویرانۍ نه هغه شی نه جوړېږي. نو په دې خاطر باندې عملیاتونه ډېر برلاسه دي او زه ټولو روزګان خلکو ته اطمینان ورکوم چې کاملاً موږ په وځ باندې مسلط او په وځ باندې حاکم او ټوله وځ موږ په کنټرول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله څه اندازه د جګړې بل سوی اور کم سوی دی. دوی وایي د ترنګوټ ښار په لرو پرتو سیمو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري او ولسوالۍ محاصره دي، خو له افغان پوځیانو غوښتنه کوي چې پر وړاندې عملیات وکړي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو پر وندې د هغوی په اساسي حقوقو او تلس کلنو لاستراوړو راڅرخي.
زه په تشویش کې يم چې د بیا د خزو په کورو کې کېنني
وای چې خزي هم یو سو فشار په ځان راوړي قبول کی تاسو صلح راځي.
د خزو حقونه او د خزو غلا سرونه به محفوظ پاتې کی په سولې کې
مونږ به هیڅ وخت کې ورسته نه شو.
یو شمیر خزي اندېښنه لري چې له طالبانو سره تر سولې وروسته یو ځل بیا خزي د کور په دیوالونو کې ساري نشي او تلس کلنې هڅې او لاستراوړنې لمنځه ولاړې نشي. د سولې پر روانو هڅو کې خزي څومره ونډه لري؟ آیا تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو پر حقونو بحث شوی؟ له طالبانو سره تر سولې وروسته به آیا خزې زده کړې او کار وکولی شي؟ روانې جګړې خزو ته څومره زیان رسولی دی او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه څه ده؟ په همدې اړه دا چې د ښځو چارو وزارت په ګډون ځینې مدافع بنسټونه څه وایي او عام خلک یې په اړه څه نظر لري، په دې خپرونه کې پرې زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یې.
افغانستان کې د شاه امان الله خان د حکومت دوره خزو ته لسترولن ډکوه. او تر پخوا زیاتې فعال شوې. زده کړې وکړې او کار کولو ته یې مخه کړه. بیا وروسته د ظاهر شاه او نورو حکومتونو په دوران کې یې بېلابېلو پوستونو کې دندې ترسره کړې او په خپلو کارونو کې ښې وځلېدې. خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره د ښځو پر وړاندې د تعلیم، تحصیل او پرمختګ دروازې وتړل شوې، محدودیتونه پرې وضع شول او د کور تر څلورو دیوالونو ایسارې شوې. هغه وخت ښځو نشوای کولی له کوره بهر کار وکړي. په دې منځ کې هغه ښځې تر نورو ډېرې له ستونزو سره مخ وې چې تعلیم یې کړی و او یا هم د کور سرپرستانې وې. د کابل اوسیدونکې حلیمه چې له کلونو راهیسې یې خاوند په لاعلاجه ناروغۍ اخته دی، یوه له هغو ښځو څخه وه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم د کور ټول مصارف پر غاړه وو او مجبوره وه کار وکړي، د خاوند د درملنې سره سره د خپلو درېو اولادونو سونه هم ماړه کړي. هغه وایي د طالبانو تر حکومت مخکې د ښوونځي ښوونکي وه او په میاشتني معاش یې خپل کور چلاوه، خو د طالبانو په راتګ سره ترې هر څه پاتې شول او په کور کېناسته. دا چې حلیمه په دې وخت کې له څه ستونزو سره مخ شوه په خپله یې راته وایي.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه وه، هغه وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه هم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل، ما په وس کې نه و څه شی چې ما دوی ته ورکړی وای. په دې باندې زه په تشویش کې یم چې دا بیا د ښځې په کورو کې کېننې د وظیفې نه یې پرېږدي، د اولادونه به یې څنګه شي. دغه مشکل راته داسې ډېر غټ مشکل راته ښکاري. همدغه
په جګړه کې له سړو سره سم ښځې هم متضررې شوې. که یې خاوند، ورور، پلار او یا زوی هم مري، نو غم یې دوی پالي. دغه ښځې که له یوې خوا د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، له بل لوري د کور اقتصادي ستونزې او سرپرستي هم په غاړه اخلي. په دې وروستیو کې افغان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د جګړې دغه ټغر ټول کړي او د مذاکراتو په مټ له هغوی سره سوله وکړي، چې ویل کېږي یو څه پرمختګ هم پکې شوی او په دې وروستیو کې به یوې هوکړې ته هم ورسیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښځې د سولې په دې مذاکراتو کې څومره ونډه لري. په اړه د سولې عالي شورا غړې شفیقه حبیبي وایي:
ما فعلا جامعه مدني داریم، جامعه مدني بسیار فعال زنان.
ما ګوس مدني ټولنې لرو، هغه مدني ټولنې چې ښځې پکې زیاتې فعالې دي. تر څنګ یې د سولې په شورا کې هم ښځې شته دي او د افغانستان په کچه زیاتره روشنفکره ښځې د سولې سره سره خپلې لاسته راوړنې هم غواړي. دوی نه غواړي چې بیا هم په کورونو کې کښېني، نو ځکه موږ اوس په دې کار کوو چې څنګه د سولې اړوند د ښځو یو عمومي اجماع ولرو.
ځینې سرچینې وایي افغان حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر موضوع بحث نه دی کړی. له همدې کبله یو شمېر ښځې اندېښمنې دي چې د طالبانو په راتګ سره یو ځل بیا ښځې په کور او له تعلیمه لرې نشي. مدني فعاله فریده ګوهرزی وایي سوله ښه ده، خو که د ښځو حقونه او لاسته راوړنو ته پکې پام ونه شي نو دا به ډېره ستونزمنه وي. د فریدې په وینا کې یو ځل بیا ښځې کار او تعلیم ته پرې نه ښودل شي او محدودیتونه پرې وضع شي، نو د ټولنې زیاتره برخه به ورسره فلج شي او اکثره ستونزې به یې پر ځای پاتې شي. فریده وایي په دې کار سره په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې، معلمینې، سرنوالانې، پولیسانې او داسې نورې فعالې ښځې به نه وي او هر څه باید له صفره پیل شي.
هغه سوله چې د ښځو په اړه څه محدودیتونه وضع کړي، فکر نه کوم چې عمومي سوله وي ټوله دپاره. نو زما نظر دا ده چې هغه سوله یې چې ټولو کولی سي خپل د حقوقونه برهمن سي، وکولی سي په د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
ښځینه خبریالانې چې د موقت ادارې راپدې خوا یو ځل بیا رسنیو ته راووتي او تر یوه حده یې د افغانو ښځو غږ پورته کړی، هم د سولې له ملي پروسې ملاتړ کوي او وایي دا سوله نه باید د دوی د فعالیتونو په بندېدو تمامه شي. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ بنسټ مشره فریدې نکزات په دې اړه وویل:
ځینې ملګري شخصی مونږ سره دا شریک کړی ده، کدی شي که چیرې طالبان راسي د شرطونو نه یو شرط دا به وي چې ښځه هیڅکله په دې تلویزیون کې بیا ظاهره نه شي. یعنی که چیرې دوی د ښځو ممانعت په تلویزیونونه کوي، دا په دې معنی ده چې په ټولنه کې دوی نه غواړي، په اجتماع کې دوی نه غواړي، په رسنیو کې دوی نه غواړي، او کدی سي حتی بیا به نور خپل هماغه پالیسي د دم ورکړي چې مخکې دوی د خپله دوره کې درلوده.
خو د ښځو چارو وزارت وایي په وروستیو کې د سولې او د ښځو د حقونو د ساتلو اخستلو اړوند زیاتی غونډی تر سره شوې دي او افغان ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړی چې په دې خبرو کې به د ښځو حقونه، مبارزې او لاسته راوړنې هم ځای لري. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي دوی د سولې اړوند په 34 ولایتونو کې سروې هم کړي چې د لرې پرتو سیمو ښځو نظر هم پکې اخیستل شوی.
34 ولایتو کې موږ ښځې راټولې کړې، تر هغه حده چې امکان یې وه د ولسوالیګانو ښځې هم راغلې او د مرکز د ښارونو ښځې هم راغلې. تقریبا اضافه 15,000 ښځې سره موږ اجماع درلوده په ټوله کې په 34 ولایتو کې، او د دوی پیغامونه، د دوی غږونه پلان ورته لرو چې دغه غږونه به یو غږ کې وو، هغه مهم ټکی به تر اخلو او یو غټه عمومي اجماع به په ساته د مرکز کې لرو.
ولسمشر اشرف غنی درې ښځې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په ډله کې شاملې کړي دي چې یوه یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته حسینه صفی ده. اغلې صفی وایي هغو ژمنو ته په کتو چې افغان دولت ښځو ته ورکړي دي، دوی د سولې پروسې ته خوشبینه دي. هغه وایي په راتلونکو غونډو کې به خامخا له طالبانو سره د ښځو مخامخ ناسته هم ترسره شي.
ټول خزی باید خپل هغه ټول تشویش ته، هغه ټول مشکلات ته چې دیو په هر ځکه لري، دغه ټول منسجم کړي او هماهنګي وکړي. د مذاکراتو ټیم سره دیو ته دی ورسي، او زه په دې باور یم چې ان شاء الله هیڅ وخت کې به دغه پرمختګ چې د خزو په عرصه کې په تیر شوي کلونو کې شوي دي، موږ به هیڅ وخت کې ورسره نه سو، بلکې د افغانستان د سولې په پروسه کې سره رقم چې فعلاً شامل یو، موږ به ډیر یو پرمانه شمولیت هم ولرو.
خو د خزو یو شمیر مدافع بنسټونه بیا وایي د سولې په روانو مذاکراتو کې باید د خزو شرایط او غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. د افغان خزو شبکې غړي د سولې په پروسه کې د خزو په کمرنګ ګډون نیوکه کوي او وایي په هیڅ صورت دې اجازه نه ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې قرباني شي. د دې شبکې غړي روبینه همدرد وایي سوله د ښځو لویه غوښتنه ده، خو ځینې خبرې شته چې په دې غونډو کې باید د جګړې دواړه لوري په پام کې ونیسي.
دا سوله به بیا د ټولو لپاره د منلو وړ نه وي، نو ځکه یو ور بیا تاکید کړم چې موږ یو عادلانه، یو دایمي او یو د ټولو د خوخه ور سولې ته ضرورت لرو. از مونږه غږ دا دی ور باندې چې هر رنګه مذاکرات چې پاږي کې د خځواند نه ای رہی، ځکه چې اوس خځې ډېرې توانایان لري، د هغه تر دکتورا سات پورې زده کړې کړې دي، او دوی د هر ستونزې لپاره خې حل لارې پېښنادولای شي، نو ځکه باید دوی ته حق ورکړل شي چې مذاکرات کې په مستقیمه توګه ګډون وکړي.
په ورته وخت کې طالب ویان زبی الله مجاهد د نیمه نړۍ خبرو نیتوب بل چې دوی تر اوسه پورې د خزو د حقونو او لاسته راوړنو پر موضوع بحث نه دی کړی. د هغه په خبره کې طالبان سوله وکړي، خزې بل ټولو هغو حقونو برخمنی وي چې اسلام او شریعت دوی ته ورکړي دي. مجاهد وویل د خزو په ژوند کې خوالی او د کار او تعلیم په برخه کې پرمختګ به له اسلامي اصولو سره سم پرمخ ځي.
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي چې خلک په دې اړه څه وایي. له خلکو هم واورو چې دوی د سولې د پروسې او د ښځو د حقونو او لاسته راوړنو په ساتلو په اړه څه نظر لري.
ما نوم حبیب الله رئیس خیل ده، د لوګر ولایت اوسیدونکی. بعضی اندېښنې د ښځو مربوط کېږي، خو ما په اند باندې چې دلته به کومه ستونزه وجود ونه لري او دغه لاسته راوړنې چې انشاءالله خویندې لري دا به په آینده کې هم لري، او طالبان چې راځي انشاءالله د پخوا په څیر به نه وي، شاید تغییرات به زیات وي پکې.
اصلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی قریشی مینوم دی. که چیرته طالبان ټولې خبرې د دولت سره ومني او فقط به دغه یو نقطه باندې دی ودرېږي چې موږ ښځو ته داسې ازادي نه ورکوو، نه منو دا خبر در سره. نو زما په نظر باید چې ښځې هم یو څه فشار په ځان راوړي او قبول کړي تر څو صلح راشي.
سوچ
ماجد میلاد څه فکر کوم دا ډیر اړین موضوع دی چې د افغانستان خزه په دې مجلسونو کې حضور ولري. هغه ورځ چې خزه باندې راغلی وو هغه د یو تور تاریخ په نامه ثبت شوی دی او هغه خزه ته د قبول وړ نه دی او هغه نه غواړي چې دا تور تاریخ بیا تکرار شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان هر وګړی برابر حق لري او د هیواد په ملي پروسو کې ونډه مهمه ګڼل شوې ده. نو ځکه که خزې د سولې په ملي پروسه کې له یاده ونه وستل شي او د مذاکراتو په میز خپلې غوښتنې او سپارښتنې په مستقیمه توګه مطرح کړي نو هیڅ کله به ستونزې رامنځته نه شي او د ښځو حقونه به هم تامین وي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام د چورلمانی څوکۍ بولې خو هم خلاصه شو او هغه دی یو شمیر سوداګرو راونی ولی ګټه دا شوه چې سوداګران کار څنګه وی د کار خلک دی او نرم خلک دی د چورلمان څوکۍ د بدماشانو او زورورو له لاسه وایستلې هغه بچي تل راکټونه پوګه ګرځول نه په حکومت سترګې ډکې دی او نام په خلکو سوداګران خپل سوداګري کوي په چا خو به سترګې نه ورباسي. د خبرونې په پیل کې مو د یو ناکام کاندید کور ته بیایو چې خبر شي د ناکامو خوارانو څال ده.
زه څنګه په چټ کې ناست
یم؟ ا دې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شوې. تر اوسه مې خو قرضداران په دې تیرېستل چې کامیابېږم، قرضونه به م ورکړم او نور خدمتونه به م ورته وکړم، خو اوس به څه ورته وایم؟
اوس نو اوس اوس وایې چې په وروستۍ نتایجه کې مې نوم راوځي. ګودام همداسې وعده راسره کړې ده.
ولا دې رښتیا دې ویل، خو که یې ومني
مني یې زنګ دې درته زویم.
داغه را شروع شو. بلې وعلیکم سلام، ته ښه یې؟ مننه، زه شکر دی چې ښه یې. هو په لومړیو پایلو کې مې خو نوم رښتیا هم نه و. ته ودرېږه، خدای به خیر کړي. وعده یې د وروستیو پایلو راسره کړې ده. آن په هغه اول کې راته وویل چې په وروستیو پایلو کې دې بریالی اعلانو. وای په لومړنیو پایلو کې هغه خلک اعلانو چې پیسې مو ترې ډېرې اخیستې دي. که دوی برطرفه سول نو څه ووایم چې څه به پېښ شي؟ رښتیا هم که دغه چل وکړي نو شک یې نشته. ځا د تا پیسې خو درکوم، بېغمه اوسه. که مې په وروستیو پایلو کې نوم راونه خوتم د تا پیسې خو درکوم. زه چې دومره صبر دې وکړه تر وروستیو پایلو هم صبر وکړه. خیر یوسې، کور دی ودان، پوهېږم. که ناکام شوم بیا به له هغې مخې ګورو. ځه نو بیا به سره ووینو. په مخه دې ښه. ځه په مخه دې ښه. دې اصلي مصیبت اوس پیل شو.
زویه ډېر د وکالت شوقي وې، په څه هم نه پوهېدې. د یوې خوا دې قرضولې او له بلې خوا دې چټي چټي مصرفولې.
وادې څه خبر و؟ د وکالت نشه و نو. ما ویل که کامیاب سوم دا ټول پورونه په دوو میاشتو کې خلاصومه. موټر، دبدبه، پیسې او نور کش او پش خو پرېږده. ما ویل که وکیل شوم لومړی به کور بدلوم. په وزیر اکبر خان یا نوی ښار کې به یو جریبان ګډ والا کور ونیسم. پیراداران، ګاردان، اشپزان او ډریوران به وي. غټ غټ خردجالي موټرونه به وي. همدې نشې له څه دی ایستلی وم. وادې
بیا زنګ دی درته.
اوف، نور به مو والا کسا ایستلو ته پرېږدي. بله و زه یم خان علي. ښه یم، ته څنګه یې؟ اولادونه دې ښه دي؟ خیر اوسې؟ هو نوم مې نه ده راوتلی. څه ووایم نو؟ وای په وروستیو پایلو کې دې نوم راوباسو. نه دروغ به نه وایي. پیسې دې وبه شي، خدای مهربانه دی. تر وروستیو پایلو صبر وکړه. که مې نوم راونه وته بیا به دې غم وکړم. او که وایې چې اوس یې در کوم، سبا ته به یې در وړم. خو زه وایم چې تر وروستیو پایلو ماتاله سه. خیر سه، خدای دې مه کموه. سمه ده، په دواړو سترګو که بریالی سوم اته تنه خو دې په ګمرکونو کې په دغه لاس مقرروم. هو سمه ده، زه په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
سبا ته چې څه وروړل؟
د قرض پیسې.
څومره پیسې در باندې دي؟
$50,000 دي یادې، کم یې هم نه دي.
وی زویه، $50,000؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
نو د کومه ځای دې وروړل؟
یوه خبره وه ورته ووم یې کړه، پوهېدم چې لا یې تمه شته چې کامیاب به شم او بیا به یې زامن او وریرونه په ګمرک کې ورته مقرر کړم.
نو اخر به څه ورسره کوې؟
په اخره پسې مه ګرځه، د تېښتې لاره مې څوک نه شي بندولی. او یا به هم تیار له کوم بدماش او زورور سره یارانه پیل کړم چې دومره مې تیر ایستل، یو بدماش هم تیر ایستلی شم چې له قرضدارانو مې وساتي.
زاړه متلونه
په نوی رنګ.
خواب ویل وګټه فیل حلال کا،
خو اوس وایي وګټه ځان وکالت ته کامیاب کا.
خواب ویل چې نه لري سړی نه دې کورت خوري نه غوړي،
خو اوس وایي چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والی.
په خواب ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر لار شته،
خو اوس وایي که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسیدو ته د ډالرو لار شته.
په خواب ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه،
خو اوس وایي چې د ډالرو ورکولو زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه.
په خواب ویل چې د نه کار هلته د څه کار،
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندي دي دي.
په خواب خلکو اولادونه د دې لپاره ډیرول چې مالی میراث نشي، خو اوس د دې لپاره ډیروي چې میراثونه پې وساتي. لکه داسې
bale اوره سودا خان نیوله، څه خبره هم همدغه د تاسې پولیسو نیوله. وی لټوه او ژر را خوشې که چې هغه نور تاریاک هلته پټاک پراته دي. او که سرنوالۍ ته یې لیږلی وو هغه هلته خو تیار مالودین ورته سته، هغه به یې را خوشې کړي. او زده سمه ده، دلته یو میلمه را سره ناست دی، په تاریاکو پسې راغلی دی. او که سره جوړ شو ور به یې کړم. زه سمه ده.
دا څوک وو؟
زوی مې و، د پولیسو افسر دی، خدای دې راته وساتي.
او هغه څارنوال څه کېږي؟
هغه مې هم زوی دی.
او سودا خان خو دې هم زوی دی؟
او سودا خان لکه د تا غوندې قاچاقبر دی، خدای دې راته وساتي، خدای دې ژوندی راته لري.
همدا درې زامن دي دي؟
نه دا ته څه وایې، مال دی خدای دی یو ول زامن لرم.
نام خدا سم ټوله دی تری جوړ کړی دی، هغه نور دی وړی دی که څنګه؟
نه یو ډاکټر دی، بلې مدافع وکیل دی، بلې د یوې مدني ټولنې رئیس دی.
نام خدا خدای دی له بدو سترګو درته وساتي.
آمین. بلې د بار وړلو شرکت لري. سو سول
کاچا اخبار پولیس څارنوال ډاکټر دافې وکیل دی پین د ټولنې مشر شپاک د باربرۍ شرکت خاوند یې و.
ای خیر یوسې، اته مې ټیکادار دی او نهمې د ولایتي شورا غړی دی او لسمې که خدای کول ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی دی. ځان پوکه.
او یو لسم
که خدای مې د ولسی جرګې زوی کامیابه کړ دا یو لسم قاچاق ته اچوم.
ولې؟
ځکه چې له هر سنه د قاچاق ګټه ډېره ده.
ولې دې د دې بل کامیابۍ ته ماتله کړی؟
د دې لپاره چې که هغه ولسي جرګې ته کامیاب شو د خیره، نو دا دواړه بیا څوک بندي کولی نه شي.
والله چې دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی چې دې ته دې څنګه پام شو.
وروره، زامن خدای پاک راکړل او تنظیم ته ما پام وکړ، ځکه چې د وطن حال خو در معلوم دی چې هر ځای سړی ونه لري. والله که دې څوک ډوډۍ خوړلو تم پرېږ دی.
وایم دا دې تالی دی چې زامن دې ډېر دي، کنې داسې دې نشوه کولی.
دغسې مه وایه، واه لکه د ورور مې هم نهه زامن دي، خو ټولې ډاکټران کړي دي. هره ورځ زموږ په دروازه کې ولاړ وي او مرسته غواړي. څوک پولیسو نیولی وي، د چا په سارنوالۍ کې کار بند وي، او د چا هم په شورا کې.
زه نام خدا تام سم کورنۍ مملکت ورته جوړ کړی دی.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.